قانون اتویشتمه ماده لکه چې راته وښودله.
ښه، په دې اتویشتمه ماده کې څه شی و؟
داسې پکې راغلي و چې که څوک هغه جنۍ چې د واده قانوني سن نه وي پوره کړی، چا ته یې واده کړي، هغه باندې قید راځي چې د دوه کلو نه به کم نه وي.
یعنې د جنۍ پلار هم ښیي؟
هو کنه، هر څوک چې وي، څه پردي خو د چا لوڼې خلکو ته نه وادوي.
اوس څه چاره لرم؟ لور مې ناروغه ده او ملک ستار یا ته زما کور ته نه راپرېږدي. که جرګه پرې راټوله کړم څنګه؟
معززو پلرونو او میندو، آیا په دې پوهیږئ چې اسلام پلار او مور ته د اولادونو په وړاندې کوم مسؤلیتونه ورکړي؟ موږ سره یې شریک کړئ. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د یوې داسې میرمنې سره غږیدل یو چې د معتادینو د تداوی لپاره یو مرکز جوړ کړی چې معتاد میرمنې هم پکې تداوی کیږي، او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوی کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واوري. زه مسعود نیازی یم، خو په سر کې به له وګمې رشیدینه د ښځو په اړه د غونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنځشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو شپانس ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیری چلند کوي. د دغه کمیسیون د ښځو پرخې کمشنر قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیری چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سې شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوي چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب او جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیری چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي، تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا حیدری هغه میرمنده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روږدی شو، او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کم جوړ کړ. کم د هغه کور حیثیت چې لیلا یې مور ده، او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایا هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پولیسو سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هر ورځ دوی پسې ورځي، او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته راولي او تداوي کوي. اغلې لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پولیسو سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت ولیدل مېرمنو خپل لوري ته تغییر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتره تمرکز یې زموږ روی تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی ته وي. همدارنګه د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم، اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم، هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اورېدلي و خبره هغه څه نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولې سوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه دې ته مجبور کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
ما کوشش کردم چې د نوزي مسیر بیا ما کار شروع کړم.
لیلا حیدری وای کله چې د معتادینو لپاره کار پیل کړ، اصلا چا فکر نکاو چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نو ما وړي زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم، خزینه معتادین مې نه ویلیدلې، خو خلکو براته ویل چې دلته خزینه معتاد هم راځینو. هم دا و چې د خزینه لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وخت شروع کردم، مردم اصلا باور نمیکردن.
ما چې کله کار پیل کړ، خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې مې مالی ستونزې لرلې، خو بیا زما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې مې معتاد میرمنې نه ویلیدلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتاد میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې مې د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتاد میرمنې مې پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعال شوه، چې ښځې او ماشومان پکې تداوی کېدل.
اطفال و خانم ها بستر مشده.
میرمن حیدری وای د اتو میاشتو په جریان کې یو لس میرمنې تداوی کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمينه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثره کسایی که منتظر پولیس وخته دریم،
د پولیس وخته په ساحه کې ډیرې معتادین وای په نورو هیوادونو کې معتاد شوې دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوی په خاطر داسې یو مرکز ته ډیره اړتیا و. د اتو میاشتو په جریان کې موږ یو لس میرمنې او شپږ ماشومان تداوی کړي. موږ د معتادین لپاره یو ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا ام آی نومیږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځه ته لا داسې خوندي او مسوون ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
گذشته تاریخ کې دشتم.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونتوانېدله چې د معتادو ښځو کم فعال وساتي او وروسته لا تو میاشتو بیرته غیر فعال شو. میرمن لیلا وای زموږ دودیز ټولنه د دې با شو چې نه یوازې دا چې په مالی لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خندونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
له بعد مرخه چې د معتادو ښځو کمپ لا تو میاشتو فعالیت نه وروسته اترل شوی، دولت له موږ سره د معتادو ښځو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ، بل د چې په ټولنیز لحاظ هم یو لړ محدودیت تونه سره مخ شو. نو مجبور شوم چې د معتادو ښځو کمپ وترم. د معتادو میرمنو لوی ستونزه دا ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی، نو فحشاته مخه کوي. هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشاته مخه کوي، خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري، بلکې د یو بدکار انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوی پر ځای له منځه یوسي.
ترجیح میدان کې مو ادمو از بین بوره ول تداوی نشوي.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل ناخوخه و او ویلي چې دولت اوړوندوی دارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونکړه، بلکې په ډیری مواردو کې ورته خندونه هم جوړول.
وختي یک ځانی مثلیزنه
کله چې ما غوندي یو خزه چې غواړم خپل ټولنه ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې لډیر وسوم سره مخ يم، نو هغه خزه چې معتاد ده تاسو فکر وکړئ د هغه به څه ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېری میرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد میرمنې وي چې پولیسو مکتمری وی کولې. خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوی کړي، زه چندان امیدوار نه یم، ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډیری مواردو کې مې کارونه لخند او ځان سره مخ شول. مختلف بهانې به کولی، مثلا ویل به ساسو کمپ معیاري نه دی، بستر نه لري. سمه ده، زه د منم چې زموږ په کمپ کې ځینې نیمګړتیاوي موجودې وي، خو زه غواړم پر رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم، ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
چې میدانم چې چقدر مش خوب کار کړ با امکانات بسیار کم.
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکي ته ضرورت لري. میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره یې مالي مرسته کړې نور هیچا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو د دې لپاره چې د مادر کمپ مالی ملاتړ وشي دا د رستورانت د جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم یې په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوي لپاره مصرفیږي.
ما به فکر یک منبع درآمدی شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت
بکنیم. ما به دې فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو. نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو. له ډیر وړه چاپیریال نه مو شروع کړه. یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی. بیا مو وروسته هوټل ډیر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې د وی مېرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډیری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه آی چې له تجربېګم رستوران نه ترلاسه کوم ټولې د معتادینو په تداوی مصرفوم. که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم سناسه لګښتونه پوره کوي.
یو ګوشه از مخارج از مور میگیره.
د تاج بیگم رستوران بل خېګړنه دا ده چې هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوی شوي دي په دې رستوران کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي.
نقش دیگه یک تاج بیگم داره.
موږ د هوټل بل خېګړنه ده هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس موږ تداوی کړی دي راځي دلته په تاج بیگم کې کار کوي او کار زکوي پیسې ګټي له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي. موږ په ډيري کمی سرمایه کار شروع کړ او مهمه ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او نا امید نشي.
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی کوله ډوډۍ خوړله او کار یې کاوه. یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي. حسین درې کاله مخکې معتاد شو. شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی. اوس ډېر خوشحاله دی.
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول. مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه. څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو. بیا مې مادر کیمپ پیدا کړو. دلته په سم ډول تداوی شوم. شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روخ شویم. اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم. په دې وتوانېدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم.
سرسادات هستم.
اول زما نوم سرده. دا لومړنی رستوران دی چې یو میرمنې مشره ده. دا ډیر ښه ځای دی. هیڅ ډول مزاحمت نشته. په کابل کې رستورانتونه ډیر دي چې په ځینو کې میرمنې په آزادانه ډول نشي کولی لاړې شي. خو دلته هیڅ ډول مشکل نشته. تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم.
د رستوران رفت آمد دارم.
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سخت ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس به له افغانستانه تښتېدلې وه.
ما زمیت
تقریبا 6 سال بالای سه تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې مې 3000 معتادین په دې مرکز کې بستر کړی دي چې 500 سره اوس هم په تماس کې چې اوس کاملا جوړ شوی دي. دوی اوس ښه ژوند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډیر مشکلات لیدلي. زما کمپ د جمعه تر څنګ وو نو د جمعه ملا به هر جمعه ما پسې خبرې کولې. ویل به چې دا بد اخلاقه او فاسده ښځه ده. له نارینه او معتادینو سره ژوند کوي او خلک به زما پر وړاندې راپارول. خو زما هدف ډیر او یوازې خلکو ته می خدمت کول. بیا ناچاره شوم له هغه ځای می کمپ بل ځای ته انتقال کړ. ما له کړاو او ډک مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی وو. اوس هم راته ډیر خطر متوجه دی. دوه ځله را باندې حمله هم شوې ده. خو همدا د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنی نه لري.
دیگه ترس د زندگی از ما معنی نه داره.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا